صدم مفشین دوه بجې سوی درنو دوستانو السلام علیکم د ازادي راډیو د زه فرشته جلال زیمه د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمه پر حالاتو تاسو ته ورستي معلومات او وړاندې کړو. د خبري خبرونه تر درو بجو د پدغه نننۍ خبرونه کې به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د فعالیت د څرنګوالي په اړه د ولسمشر حامد کرزي د نننۍ خبرو جزئیات واوري. په همدې خبرونه کې د نورو سیمه ییزو مطالبو ترڅنګ د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام هم لرو. د خبرونو په ترڅ کې به واوري چې د هند پولیس وايي په کشمیر کې د ګرځیدنې سخت بندیز چې یو اونۍ وړاندې د یو کشمیري د اعدام پر مهال لګولی و لري شوی دی. د سره صلیب کمیټه وايي په سوریه کې بشري حالت دا مهال له مصیبته ډک دی. د خبرونې په پایل کې خبرونه لرو. د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه ناجیه ساپی وړاندې کوي. ورپسې به جان اقال کوزی د نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه در واوروي.
مهم سرټکی په پایل کې اوري. افغان ولسمشر وایي د عملیاتو پر مهال امنیتي ارګانونه باید د بهرنیو ځواکونو څخه هوایي مرسته ونه غواړي. د ملي دفاع وزارت وایي چې په ځینو عملیاتو کې د حقانی شبکې دوه قمندانان او څلور نور وسله والی نیولې دي. او د هرات ولایت سلګونو اوسیدونکو نن مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حمید کرزی وی افغان امنیتی ځواکونه باید روسل لدی د عملیاتو پر مهال له بهرنی ځواکونو څخه هوایي مرسته ونه غواړي. ولسمشر کرزی نن د افغانستان له ملي پوځي اکاډمۍ څخه د لیدنې په حال کې وویل چې د افغان ځواکونو دغه غوښتنه په دې نږدې ورځو کې د دې سبب شو چې په کونړ ولایت کې د بهرنی ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ملکی افغانان ووژل شول. د خغد کرزی په وینا چې په دې برخه کې به په نږدې ورځو کې حکم صادر کړي. د ملي دفاع وزارت وایي چې د ځنیو عملیاتو په لړ کې د حقانی شبکې دوه قومندانان او څلور نور وسله والی نیولې دي. د دې وزارت د مطبوعاتو دفتر نن وویل چې دغه عملیات په خوست، لوګر او هلمند ولایتونو کې ترسره کړي دي. ویل کېږي چې د حقانی شبکې دغه قومندانان په وسله والو حملو او بمی چاودنه کې لاس درلود. وسله والو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت نن د درې ولایتونو لپاره د حرفوي زده کړو تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه د کندز، غور او لغمان ولایتو لپاره له دوه خصوصي شرکتونو سره لاسلیک شول. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال ډاکټر حسام الدین همرا وویل چې په دغه درې ولایتونو کې به په نهه میاشتو کې څه باندې 900 کسان په 1400 کسبونو وروزل شي. په دې پروژې سره باندې 20 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې نړیوال بانکي ورکوي. او د هرات ولایت سلګونو اوسیدونکو نن مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې د ولایتي شورا د رئیس او اداري هیئت ټاکنې له سره وشي. له هراته د ازادي راډیو د خبریال د ریپورت په اساس دغه مظاهره د هرات د ولایتي شورا پخوانی رئیس عبدالظاهر سیدزاده تنظیم کړې ده. مظاهره کوونکي وایي چې د ولایتي شورا د اداري هیئت لپاره د وروستیو انتخاباتو سره چې سید وحید قتلی د رئیس په توګه ټاکلې موافق نه دي. دا کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له جنقه له کوزینه اوري.
د هند پولیس وای په کشمیر کې د ګرځیدنې سخت بندیز چې وونه وړاندې د یو کشمیری د اعدام پر مهال لګولې و لري کړی دی. پولیسو دغه راز نن اعلان وکړ چې په کشمیر کې د سترو اعتراضونو له بیرې چې د موبایل، انټرنیټ او کیبلي ټلویزیونونو فعالیتونه بند شوي ول بېرته فعال شوي دي. د فبروري په 9مه د محمد افضل ګورو په نامه کشمیری د نوې ډیلی په یو زندان کې اعدام او عملته خښ شو. ګورو په 2001 کال کې د هند په پارلمان باندې د وسلوالو حملې په پلان جوړولو محکوم شوی و. په دې حملې کې د 15 وسلوالو په ګډون 14 کسان وژل شوي ول. د ګورو د اعدام پر مهال د هند تر واک لاندې کشمیر کې په ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیز لګول شوی و، خو بیا هم یو شمېر کسانو له پولیسو سره نښتې کړې وې چې له امله یې درې تنه مظاهر کوونکي مړه او لسلو زیات بندیان شول. د روسیې په مرکزی برخې آرال سیمه کې د آسماني ډبرې د غورځېدو او چاودنې له امله لږ تر لږه 10 میلیونه ډالره تاوان اوښتی دی. د روسیې د عاجلو خدمتونو د ادارې مشر ولادیمیر پوچکوف وایي تاوان ممکن له دې هم پورته وي. د جمعې په سهار د چلیابینسک سیمې په آسمان کې یوه آسماني ډبره له تیزې رڼا سره ښکاره شوه. په بې پراخې سیمې د اور ټوټې وغورځولې چې د چاودنې ټکانونو او څپو یې د شاوخوا ودانیو کړکۍ ماتې کړې. د دغه پېښې له امله شاوخوا 1200 کسان ټپیان شول چې اکثر یې د ماتو شوو ښیښو په ټوټو لګېدلې دي. د روسیې د ساینس اکاډمي وایي د ځمکې اتموسفیر ته د دغې ډبرې تودوخه او انرژي د یوې کوچنۍ اټومي وسلې د چاودنې په اندازه و. د چین دولتي خبری رسنۍ وایي د نوي قمري کال د یوې اونۍ جشن په خوښیو کې د اور لګېدنې په پیښو کې شپږ دېرش کسان وژل شوي دي. چینایان د نوي کال په خوښیو کې اور لوبې کوي او خبیصه ارواح ته اور اچوي. سینوا خبری اژانس وایي د فبروري نهمې نه تر پنځه ویشتمې پورې په ټول چین کې له شپږ نیم زرو زیاتې اور لګېدنې ثبت شوي او د نهو میلیونو ډالرو زیان اړولی دی. نوی قمری کال په چین کې د سپرلي پیل دی او د کورنیو لپاره د رخصتیو مهمې ورځې دي. حکومت سږ کال په مرکز پیکینګ کې د چاپیریال ساتنې او د هوا د ککړتیا د مخنیوي په مقصد له خلکو څخه غوښتي ول چې اور لوبې کمې کړي. د سره صلیب کمیټه وایي په سوریه کې بشري حالت دا مهال له مصیبته ډک دی. د سره صلیب جکپوړی مامور پیر کیرهنوبل وایي په شخړه کې ښکېلو دواړو اړخونو سره کار کوي تر څو زیانمنو کسانو ته مرستې ورسیږي. د برشارو الاسد رژیم پر ضد د وسلوالو د شخړو او جګړو له پیل راهیسې شاوخوا اویا زره کسان وژل شوي دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د غذایي پروګرام چارواکي وایي د سوریې له شمال ختیځ خرګوټي شداده څخه شاوخوا څلوېښت زره کسان تښتېدلي. یاغیانو په روانې اونۍ کې له جګړو وروسته د خرګوټي او شاوخوا د تیلو ساحې نیولې دي. په عین حال کې یاغیان وایي د حلب خر نړیوال ډګر ته نږدې یوه هوایي پوزی اړه هم نیولې ده. او تمه ده چې د انګلستان، فرانسې او جرمني د مالی وزیران له نورو مشرانو څخه وغواړي چې د موسسو یا شرکتونو د مالیو د لرې کولو په مقصد د دوی د مالیو د نړیوالو اصولو ملاتړ وکړي. د یادو دریو هیوادونو د مالی وزیرانو په مسکو کې د اتو سترو صنعتي د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په پای کې خبري کانفرانس کې د خبرو پر مهال وویل د موسسو د مالیو د لرې کولو لپاره د نړیوال ګډ عمل وخت را رسېدلی دی. په یوې سروې کې ښودل شوی چې د هیوادونو ترمنځ د مالی اصول توپیر لري او کمپنۍ هڅه کوي هغو هیوادونو یا ساحو ته لاړې شي چې مالی پکې ټیټې دي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
نن د شنبه ورځ ده، د فبروري د میاشتې شپاړسمه نېټه ده. در ازادي راډیو درنو دوستانو، تاسو لطفا ازادي راډیو که انټرنټ لري په انټرنټ واوري. د ازادي راډیو د وبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. په دغه وبپاڼه باندې د ازادي راډیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې تاسو لایو یا په مستقیم ډول اوریدلی سئ. جمهور رئیس حامد کرزی نن وویل د افغان ځواکونو لپاره دا لازمه ده چې تر دې وروسته په خپلو عملیاتو کې د نړیوال ځواکونو څخه مرسته وغواړي. دا په کونړ کې د نړیوال ځواکونو په عملیاتو کې د یو شمېر ملکي تلفاتو د خبر تر خپرېدو وروسته دا پرمختګ شوی دی. په د افغانستان په پوځي ملي اکاډمي کې د جمهور رئیس حامد کرزی د نننیو خبرو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري. د ګردیز یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې ښاروالي د ښار پاکوالي ته پام نه کوي. د حیرتان د شارګوټي اوسیدونکو وایي هر شیبه دوی په دغه شارګوټي کې د اور لګیدو تر خطر لاندې ژوند کوي. ولی په خبرونه کې رپورت لرو. په دې پروګرام کې د ځوانانو خبرونه درته خبرو. تاندې څنګه په دې خبرونه کې په مهمو نننیو نړیوالو پرمختګونو هم تاسو ته هڅه کوي چې رپورټونه وړاندې کړو. خو پایل په افغانستان څخه د جمهور رئیس حامد کرزی په نننیو خبرو وکړو. ولسمشر کرزی ویلي دی چې افغان ځواکونه باید د خپل پوځي عملیاتو په وخت کې تر دې ورسته د نړیوالو ځواکونو څخه مرسته ونه غواړي. جمهور رئیس حامد کرزی د خبرې نن په افغانستان کې د افغانستان په پوځي ملي اکاډمۍ کې کړی دی. د شغل کرزی دغه نننۍ خبري حمیده عثمان اوریدلې دي. حمیده عثمان به په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کړي.
حامد کرزی د ملي پوځي اکاډمۍ په تالار کې د ملي اردو ځواکونو ته په وینا کې د افغانستان امنیتي ځواکونو باندې غږ وکړ چې د خلکو اعتماد او باور دې ترلاسه کړي، ځکه چې د جمهور رئیس په وینا دوی د خلکو او خاورې د ساتنې لپاره دي، نه د خلکو د زورونې لپاره. ولسمشر حامد کرزی ویل چې افغانستان افغان امنیتي ځواکونه او تجهیزات افغانستان امنیتي ځواکونه او تجهیزات درلود، خو د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال د گاونډیو د دسیسو له عمله یې له لاسه ورکړه. خو جمهور رئیس په دې لار کې خپل افغانان ملامت کړل چې په گاونډیو یې اعتماد وکړ. جمهور رئیس پوښتنه وکړه چې څه باید وشي تر څو د خلکو اعتماد ترلاسه شي. احمد کرزی له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې نور دې د خپل هیواد د بمباری لپاره د عملیاتو پر مهال بهرنیو ځواکونو الوتکې نه راغواړي او خپل خاوره د پینه بمباری کوي. او د کونړ په شیګال کې د اغو څوارلسو کسانو په اړه چې څو ورځې دمخه د بهرنیو ځواکونو په وای بمباری کې وژل شوي وو، وی ویل چې په دې اړه یې د ملي امنیت هغه راپور ترلاسه کړی دی چې د ملي امنیت ځواکونو په هغه سیمه کې بهرنیان د خپل مرستې لپاره راغوښتي وو او د بهرنیو ځواکونو الوتکو هلته عملیات کړي وو. بل ټکی چې جمهور رئیس ورته اشاره وکړه هغه دا وه چې وی ویل موږ هره ورځ له بهرنیانو غواړو چې سرغړونه دې نه کوي، خو پخپله دا پخپله افغانان دي چې سرغړونې کوي. احمد کرزي په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته اشاره وکړه چې څو موده دمخه د افغانستان په بندیخانو کې د تحقیقاتو له مخې جوړ کړی وو. حامد کرزي وویل چې په هغه راپور کې دا ښکاره شوه چې پخپله افغانانو هلته یو شمېر کسان د نیولو پر مهال ځورول او باید دغه ځورونې بندې شي، ځکه چې دا د یو داسې نظام دی چې پکې ولسواکي او د خلکو حقونه تامینېږي. ځینې نورو مسایلو ته محمد کرزي اشاره وکړه. په دې ترڅ کې وویل چې دا به د دې دپاره چې تر 2014 کال وروسته بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي او کنه، په دې اړه به یوه لویه جرګه راوغوښتل شي او هلته به د هغوی نظر واخلي. هغه دراز ډېره خوشحالي څرګنده کړه چې تر 2014 کال وروسته بهرنیان له افغانستانه ووځي، ځکه چې احمد کرزي ډېره هیله مندي وښودله چې تر 2014 کال وروسته به افغانستان یو پیاوړی هیواد وي او دا هیواد هر څه لري. احمد کرزي همداراز ویل چې 2014 کال به دته د نوروز ورځ او په هغې ورځ به دوی اف میوې خوري. داسې یو تشبیه وکړه چې ګنې افغانان به په هغه ورځ ډېر خوشحاله وي، ځکه چې بهرنیان د دې خاورې وځي او دا یې وویل چې بهرنیان د ډېر ژر وځي. خو دا یې وویل چې تر هغې وروسته به موږ ډېر یو ښه پیاوړی قدرتمند او سوکاله افغانستان ولرو. او وی ویل چې دا یوازې د افغانانو په مټ جوړیږي او په دې لار کې په امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې باید تا غزوانان چالته ناست په دوی غږ وکړ چې باید افغانستان په خپل وساتي. فقط وی ویل چې موږ له بهرنیو هیوادونو سره مخصوصا امریکا سره کومه معامله چې کوو، هغوی خپل اهداف دلته چې له تروریزم سره ظاهرا یوه مبارزه ده، هغوی دا هدف ترلاسه کوي او موږ د هغوی د وسایلو نه استفاده کوو او خپل هدف به ترلاسه کوو.
حمید جانی ته براسره زبا د خپل خبرو دوه مهمې تصحیح وکم. یو جمهور رئیس حامد کرزی ویلی چې نړیوال ځواکونه باید د پوځي عملیاتو په وخت افغان ځواکونه باید له نړیوالو ځواکونو څخه د الوتکو مرسته ونغواړي. دوهم ما ساسینو مکمل حمیده هارون عثمان درنو اوریدم کوز مش خبري علاوه. حمیده جانی په افغانستان کې د ملي پوځي اکاډمۍ د نن د نننی پروګرام پر جزئیاتو کې څرناو اچوي چې جمهور رئیس ورغلی اولته خبرې کول.
پروګرام د سیو پروګرام چې جمهور رئیس احمد کرزی د ملي پوځي اکاډمۍ د ملي دفاع د پانتون په برخه کې د ملي اردو او امنیتي ځواکونو له یو شمېر صاحب منصبانو منصوبینو او معاصلینو سره کتل. فقط یو غونډه وه، جمهور رئیس هلته تشریف راوړی وو او خپله وینا یې واوروله. بیا د دې غونډې په پای کې یو شمېر معاصلینو هم ځینې پوښتنې مطرح کړې. مثلا یوه پوښتنه دا وه چې یوه معاصل ویلې چې آیا تاسو به له امریکې سره امنیتي تړون لاسلیک کوي او کنه، او دا به د افغانستان په ګټه یي او کنه. نو جمهور رئیس دغه په ځواب کې هغه جزئیات چې مخکې ما وویلې وی ویل چې جرګه به راغوښتل کیږي او هغوی به دا پریکړه کوي چې دا تړون لاسلیک شي کنه. بهرني ځواکونه بعد له امریکایي ځواکونه به بعد له 2014 میلادي کال وروسته پاتې کیږي او کنه. او بله پوښتنه هم د انتخاباتو په اړه وشوه چې جمهور رئیس ویلې انتخابات به کیږي او خلک به لونکې ولسمشر ټاکي او هغه څوک به ټاکي چې واقعا صادقانه او رښتینی خدمات خلکو ته وکړي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. حمیده عثمان هارون و د ازادي رادیو خبریاله په کابل کې. تاسو که غواړئ چې د افغانستان په ورځنیو مهمو مسلو باندې خپل نظر څرګند کړئ، د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې ته ورسئ. په دغه پاڼه باندې ازادي رادیو هر ورځ یو پښتون مطرح کوي. تاسو کولای شئ پر هغو مهمو مسلو باندې چې ازادي رادیو په پښتون کې مطرح کوي خپل نظرونه له ازادي رادیو سره شریک کړئ. موږ به حتما خبرو.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
او اوس به راسو یوې بلې مسئلې ته چې عصمت څاروان به یې جزئیات درته وړاندې کړي. څاروان صاحب، مخکې تر دې چې تاسو خپل راپور ته راسئ، دا معلومات هم که یو څه راسره شریک کړئ چې مشخص ډول دغه موضوع چې تاسو اوس راخیستې ده اورېدونکو ته یې وړاندې کوئ، تر کومه حده په افغانستان کې پر نننیو مسایلو راڅرخي؟ ځکه مخکې په سیستم کې یو څه مشکلات دي، ما ونه سوای کولای چې ستا راپور مخکې وګورم.
بله، لکه څنګه چې مخکې راپور کې تاسو یادونه وشوه چې ولسمشر کازی ویلي دي چې له نړیوالو ځواکونو څخه د هوایي مرستې غوښتنه نه کېږي. دا مثلا تقریبا له دې سره یو څه ارتباط لري. دا البته د بي پیلوټ الوتکو مسله ده. تاسو ته معلومه ده چې امریکایي ځواکونه په افغانستان او پاکستان او یمن او یو شمېر نورو هیوادو کې له بي پیلوټ الوتکو څخه استفاده کوي، او ډېر ځلې داسې راپورونه شته چې وایي په دغو حملو کې ملکیان هم وژل کیږي. لیکن په امریکا کې دننه دا تشویش موجود دی چې وایي امریکایي پوځیان د ملکیانو د تلفاتو شمېر نه افشا کوي. د کانګرس غړي په دې اړه تشویش لري، او د امریکا د سی آی ای نوی مشر څخه په دې اړه پوښتنې کړې دي. زه به د دې موضوع جزئیات اوریدونکو ته وړاندې کړم. د ولسمشر باراک اوباما له لوري د سی آی ای مشرۍ ته نومول شوي جان برینان ژمنه وکړه چې د امریکا په تروریزم ضد مبارزه کې به لا واضح تګلاره ولري، او د بي پیلوټ الوتکو په حملو کې به د ملکي تلفاتو شمېرې خلکو ته څرګندې کړي. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې ښاغلي برینان مخکې تر دې کانګرس د سی آی ای د رئیس په توګه د په اړه رای واخلي، دا څرګندونې د جمعې په ورځ یو شمېر پوښتنو ته په لیکلو ځوابونو کې کړې دي. له برینان څخه تیره اونۍ د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتي کمیټې په استماعي غونډه کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو غړیو یو شان سختې پوښتنې وکړې. له برینان څخه د تحقیقاتو په وخت له ځیژو تاکتیکونو څخه د استفادې ترڅنګ په پاکستان، افغانستان، یمن او نورو هیوادونو کې د تروریستانو پر ضد بې پیلوټ الوتکو د حملو په اړه پوښتنې وشوې. دا ډول حملې د اوباما له ولسمشر کېدو راوروسته زیاتې شوې دي. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د امریکا حکومت په دې ډول بریدونو کې د وژل شویو کسانو د شمیر له اعلانولو پرته هڅه کړې چې د بي پیلوټ الوتکو په حملو کې د ملکي تلفاتو شمیر لږ وشي. خو نورې موسسې چې د بي پیلوټ الوتکو د حملو معلومات ټولوي، د ملکي تلفاتو شمیر سلګونو ته نه شي. برینان د مشرانو جرګې د استخباراتي کمیټې د مشر دان فینستاین د پوښتنې په ځواب کې وویل دومره باور لري چې د امریکا د ملي امنیت ګټې ساتل کېدای شي. د امریکا حکومت باید د القاعده پر ضد په حملو کې د ملکیانو ټول شمیر خلکو ته وشي. د همداراز وویل په نادرو مواردو کې چې ملکیان وژل شوي څېړنې شوي او که مناسبه ګڼل شوي وي، د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده شوې ده. دې ډول حملو عام خلک سخت په غوسه کړي، او له امریکا سره د افغانستان او پاکستان د حکومتونو اړیکې اغیزمن کړي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو درنو دوستانو، تاسو کولای شئ چې په انټرنیټ د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ په ډیره سادهګۍ واورئ. د ازادي رادیو ویب سټ د ورسي www.azadiradio.org یا .org. په دغه ویب سټ باندې زموږ خبرونه په مستقیم ډول یا لایو خبرېږي. نن په خبرونه کې یو لایو یا په مستقیم ډول خبرېدونکو پروګرام لرو. د درې بجو څخه پیل کیږي تشنه اسمان لاندې. سروان صاحب به څو د قینورم په سټډیو کې راټم کو. سروان صاحب، مهرباني وکړه نن په پروګرام باره کې معلومات وړاندې کړه.
دا خو ډیر ښه څه چې دا موضوع دی یاد کړ چې اوریدونکو خبر اوسه، او بیا ټلیفون را وکړ او د موضوع په اړه بحث موږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړه. موږ نن غواړو په دوه جلا موضوعاتو خبرې وکړو. په یو ساعت کې د شزو د لاریونونو په اړه خبرې وکړو. دا موضوع پلمه ګرځو چې پرون لاریونونه شویول، او په افغانستان کې له شزو سره د تاوتریخوالي او تشدد په باب د ملمنو نظر پوښتو چې آیا زیات شوي، کم شوي، او وضعیت څنګه ده په مجموع کې. بل موضوع د ترافیکي پیښو ده. ترافیکي پیښې په افغانستان که متاسفانه خورا زیات دي، او متاسفانه هر ځل ډیر خلک کې ضایع کیږي، مړ کیږي. نو د ترافیکو چارواکو مداوت کړی دي د چې اړیدونکو پښتون ته به ځواب ووایي.
او جالب به دای کښې دې په پروګرام کې ټلیفون نو کې ځکه دا د شډو مسله د اول ساعت د تشدد نو کښې دې اړیدونکو ټلیفون نو کړی دا به ډېر جالب چې دوی نظر واخلي.
ما خو له شزو په ځلونو پندې پروګرامونو کې غوښتنه کړې چې د عقل کې نورو پروګرامونو ته ټلیفون نه کوي، هغه پروګرام ته خو دې خامخا ټلیفون وکړي چې له دوی سره مربوط دي، نو خدای دې وکړي چې دا کار وکړي.
نو ګور به په پروګرام باندې به په درې بجو به پروګرام پیل سي، بیا به هم خبرې کوو. اوس به شاه محمود شینواری په ننګرهار کې د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه وکړي.
په ننګرهار کې مثبت بدلون اونیزه قضاوت د مصلحت په خوښه تر عنوان لاندې په خپله سر مقاله کې د افغانستان په قضایي ارګانونو نیوکې کړي او ویلي دي چې قضایي ارګانونه د خپل سپېڅلي رسالت پر وړاندې ژمن نه دي پاتې شوي او چارې د عدالت له رنګ سره اړخ نه لګوي. په دې سر مقاله کې د بېلګې په ډول د کابل بانک د پخواني مشر د مدافع وکیل هغه ادعاوې راخیستې چې په دغه قضیه کې د ځینو زورواکو له ویرې خپله پرېکړه نشي اورولی، چې همدغه زورواکي د دولت په دننه کې لوړې چوکۍ لري. د مثبت بدلون اونیزې په بل مخکې د مشرانو جرګې د رئیس فضل هدي مسلم یار له قوله ویلي چې د قانون حاکمیت په مجموع کې کمزوره دی، ځکه که د قانون حاکمیت وای او په سم شکل ترسره شوی وای نو دغه بدبختي او ناخوالې به په هیواد کې نه وای. مسلم یار په خپله مرکه کې دا څرګندونې هم کړي چې قانون ته احترام نشته او قانون د مصلحت په بڼه پلی کیږي. دې سره خوا کې د ننګرهار ورځپاڼې د وروستۍ ګڼې په سرمقاله کې لیکلي چې پاکستان بیا د باور تر ازمیښت لاندې دی. سرمقاله لیکونکی د برتانیې هیواد په کوربتوب د افغانستان او پاکستان ولسمشران او برتانیې د صدر اعظم هغې ګډې ناستې ته اشاره کوي چې په هغې کې پاکستان ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې هلو ځلو ملاتړ کوي او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د سولې بهیر بریالی کړي. سرمقاله لیکونکی وړاندې لیکي که چیرې پاکستان وغواړي په دې برخه کې ډېر څه کولی شي، ځکه هغه ترهګر چې په افغانستان کې د ورانکارۍ فعالیتونه ترسره کوي د هغوی پټنځایونه او روزنځایونه په پاکستان کې دي او د پاکستان پوځ د دې جوګه دی چې یاد مرکزونه له منځه یوسي.
په پوره دوه نیم بجې به د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز بیا درته وړاندې سي، نو که غواړئ خبرونه واورئ تر دوه نیمو بجو پورې صبر وکړئ. اوس به راسو د حیرتان د بندري ښارګوټي د اوسیدونکو شکایتونه به واورو. دوی وایي هره شیبه په دغه ښارګوټي کې د سترې اورلګیدنې د خطر لاندې ژوند کوي. دوی وایي د دغو کورونو شاوخوا د نفتي موادو او ګاز سترې ذخیرې جوړې سوي دي چې د ډېرې کوچنۍ بې احتیاطۍ په صورت کې به اور ولګېږي او د دوی کورونه به تالا کړي. د ازادي راډیو خبریال لطیف سهاک له هغه ځایه رپورټ وړاندې کوي.
د حیرتان بندر اوسیدونکي وایي د دې ښار لپاره د ماستر پلان او نقشې نشتون د دې باعث سوی چې افغان سوداګر د خلکو د کورونو تر څنګ د نفتي توکو سترې زیرمې جوړې کړي. هغوی وایي د کورونو درې خوا ته یې د نفتي توکو زیرمې جوړې شوي او بله خوا ته یې د آمو سیند پروت ده، او که کوم مهال په دې زیرمو کې اور ولګېږي نو هغوی به یو ځای د کورنیو سره د اور لمبه سي.
ما مشکل برای ازی هسته که اگه یه
تونزه هم داره سیزمون دی کورون و ترچن سوداگر دی نفتی تو که زیر می جوری کریگی او دا سوداگر پیسه لری او هر اورز دل تزمکی اخلی او پک زیر می جوری وی زمون دی کورون و دره و خواه تا دا زیر می جوری سویدی او بل پلاوی دی آموستین ده، او که خدای مکره دل تا ور و لگیگی نو مونگ با دی طول و کورانه و سر یوزای دی ور لمبسو.
کاریخ شوه کولاګی دار وګرځید
خلک وای د دې زیرمو موجودیت د دې ترڅنګ چې هغه په اندېخنې کړي، بلکې سوداګر هم د کار نه اندېخنې لري او په دې فکر کې دي چې د کورونو یو کوچنی بې احتیاطۍ به د هغه د ټول شتمنۍ د بربادۍ باعث شي. هغه وای په دې خار کې د اور وژنې اصلي وسایل هم نشته چې اور لګیدو مخنیوي وکړي. اما د حیرتان خارګوټي رئیس قاضي نجیب الله وایي هغوی د اور وژنې عصري وسایل لري او کولی سي د خطر په وخت کې اور مړ کړي.
چند قبل ما شاهد حریقی بودیم که اگر آدم موتر
څو موده مخکې دلته په یو ټانکر کې اور لګېدلی و. مونږ د خلکو په همکارۍ سره وکولی سو چې دا اور مړ کړو. مونږ دلته فوم لرو او ډېر اصلي وسایل لرو. کوم وسایل چې مونږ دلته په حیرتانو کې لرو مزار خار کې هم موجود نه دي.
دښره بود موجی لاګری کړم
نو ما وړای وای هغه په پلان کې لري چې دې خور اوسیدونکو ته په یو ډیر لري پرته سیمه کې خارګوټی جوړ کړي ترڅو دې خطرونه لري اوسیږي. اما مرکزی دولت په دې عقل تر اوسه پورې همر صادر کړی نه ده.
ما پلان داریم خدا بخواه.
مونږ په پلان کې لرو چې د خلکو د اوسیدو لپاره په یو ډیر لري پرته سیمه کې خارګوټی جوړ کړو. دا کار به مونږ په نوي کال کې پیل کړو. اما څرنګه چې تاسو پوهیږئ اداري ستونزه په دولت کې موجود ده. که مونږ باندې دا همر زر وسي مونږ به په یو میاشت کې دا خارګوټی جوړ کړو. دایرتان بندر د افغانستان د ډیرو مهمو بنادرو له جملې نه ده. څه د چارواکو په وینا د ټول افغانستان 70% نفتي توکي د بهر نه د همدې لارې نه واریدېږي. اوس مهال په دې بندر کې ملي سوداګرو سلها میلیونه ډالره د نفتي توکو د زیرمو په جوړولو باندې لګولي دي، او هره ورځ په دولتي او شخصي زیرمو کې زرها وتنه نفتي توکي او پلنګاز موجود وي.
د حیرتان د شارګوټي د اوسیدونکو شکایتونه مو اوریدل. اوس ورسو ګردیست په ګردیس کې هم یو شمېر خلک شکایت لري. دوی وایي چې شاروالي د شار پاکوالي ته پام نه کوي. شاروالي ولی د شار پاکوالي ته پام نه کوي؟ د ګردیس د شاروالي یو شمېر مسولین وایي چې خلک له شاري کلتور سره روجدي نه دي او همکاري نه کوي. د ازادي راډیو خبریال دغه مسله راسپړلې ده. داود تپان رپورټ لري.
ګردیز خاریان شکایت کوي چې خاروالی په خپل وخت له ښاره کثافات نه باسي، چې د کثافاتو د ډیروالي له امله ښار چټل او دوی ته ډول ډول ناروغۍ پیدا شوې دي. د ښار ټیوال له دې هم ځورېږي چې له دوی څخه د خځلو د ټولېدو په نوم میاشتنۍ پیسې اخیستل کیږي، خو بیا هم په دغه ښار کې د کثافاتو ډیرې پرتې دي. دوی وایي که خاروالی په خپل وخت کثافات نه ټولوي نو له دوی څخه دې د ښار پاکوالي پیسې هم نه اخلي، چې په هغو پیسو دوی مزدوران ونیسي او د خپلو دوکانونو او کورونو مخې پرې پاکې او چټلې له ښاره د باندې وباسي. ګردیز ښاریان د ښاروالۍ له کارونو ناخوښ دي او تور پورې کوي چې په خپل وخت کارونه نه کوي او نه کثافات ټولوي. د ګردیز څو تنه ښاریان:
زمان مقبل فضلي ده، د احمد آباد ولسوالۍ اوسېدونکی. تاسو خپل هم پوهېږي او د ګردیز بازار کې تاسو هم ګورئ، آیا ته څه بیان ده؟ د پکتیا خلک ویني او د پکتیا چارواکي ویني چې د ګردیز له ښار نه ګندپور جوړ شوی ده. څومره بویونه چې د ګردیز په ښار او په کوڅو کې سته، زه فکر کوم چې په ټول افغانستان کې هم په بدرپتو کې هم دومره غوني بد جینه بنوي.
دا چې زه هم د ګردیز د ښار یو تن اوسېدونکی یم، واخه چې د ګردیز ښار کې ډېر کثافات موجود دي. په دې اړه باندې مربوطه شاروالۍ په دې برخه کې ضعیفتیا ښکاره کړې ده، او په دې کې خپل وظایف چې دي هغه سرته نه دي رسولي، چون په دې کې خلک هم ملامت دي. ځکه هر شی کثافات راوړي، دوکانو مخ ته دي جمع کوي، خو بیا شاروالۍ په دې کې ملامت ده چې بیرته کثافاتانی نه خالي کوي یا د تنظیفاتو نفر نه راوباسي د ښار پاکې. نو چون د ښار وضع ډېره خرابه شوې ده او بیخي ماحول خراب ده، هوا خرابه ده، هغه د اوبو زیرمو ته هم تاوان رسېدلی ده. نو که په دې باندې اقدام ونه شي، یعنې د ښاریان دلته اوسېدونکي به له ډېرو سختو ناروغیو سره مخامخ شي.
نن مې میرزمان ده، د احمد آبا ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه نالۍ ډېرې چټلې دي، همدارنګه سړکونه بیخي ګند کثافت کې پروت ده او ډېره بې نظمي.
ګردیز ښاریان د ښاروالیو د کنټرول په ادارو غږ کوي چې د ګردیز ښاروالي تعقیب په خاطر یا د خلکو شکایتونو ته غوږ کیک دی، او یا ځانګړی داسې آیت د ښار لیدو په خاطر ورته راواستوي چې د ښاروالۍ کارونه له نږدې وڅاري. خو د ګردیز ښاروالۍ چارواکي بیا د ښار د ککړتیا لامل د ښاریانو نه پاملرنه او په خلکو کې د ښاري کلتور نه پیژندل په ګوته کوي. دوی وایي په ښار کې کثافتدانۍ ایښي خو خلک ترې ګټه نه اخلي، او بیا ټولې ښځلې د واټونو تر غاړې لښتیو ته اچوي. د ګردیز ښاروالۍ د تنظیفاتو د آمریت کارکوونکی قاري محمد ایاز زرمتی وایي:
ګردیز ښار یو خو وسیع ښار ده، دا څو کاله کېږي چې پلان کې تطبیق شوی ده او پراختیا پیدا کړې ده. صفایي دي موږ تقریبا د خپل وس مطابق سره انشاءالله تر نورو ښارونه پاکه ده او زیاته ده. بیا هم زیات مشکلات چې دي موږ دي د خلکو دي، خلک له ښاري کلتور سره بلد نه دي او ډېره توجه نه کوي.
که څه هم په ټول افغانستان کې د نړیوالې مرستندوی ادارې د امریکا پراختیايي ادارې ایسایډ له خوا د ښار د پاک ساتلو او ښکلا په موخه لکونه امریکایي ډالر ورکول کیږي، خو له دې سره سره چې نړیوال د ښار پاکولو په برخه کې مرسته کوي او د ګردیز ښاریانو څخه هم پیسې د خځلو ټولېدو او ښار پاک ساتلو په نوم اخیستل کیږي، بیا هم خلک له چټلیو تر پوزې راغلي.
تاسو په ښارونو کې وضعیت څنګه دی؟ تاسو هم کولای شئ چې د خپل ښار د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته خپل پیغامونه او نظرونه راوستوئ. ازادي راډیو به یې خپره کړي. او څنګه کولای شئ؟ که تاسو د اتصالاتو ټلیفون لرئ نو دا ډېره اسانه ده چې تاسو خپل پیغامونه راوستوئ. دا 903 شمېره باندې تاسو خپلې خبرې له ازادي راډیو سره شریکولای شئ. ازادي راډیو یې حتما خپروي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
فضل الرحمن د شکردرې اوسیدونکی دی. دی وایي موږ د کابل په 2 کیلومتره کې موقعیت لرو، خو نه زموږ په سیمه کې سرکسته او نه هم برق. هیله ده چې چارواکي دې ته پام وکړي. میوند مهاجر له کابل لیکي، په کابل ښار کې د موټرو شمیر زیات دی، د خلکو ګڼه ګوڼه ده، په ښار کې ترافیکي وضعیت ناوړ دی، باید پام ورته وشي او د ښار هوا ډیره ککړه سوې ده. مومن خان عاجز د خوست اوسیدونکی دی، دی وایي که امریکایي ځواکونه د افغان لوري سره مرسته ونه کړي نو دا شایي امکان ونه لري چې افغان امنیتي ځواکونه دي په خپله د افغانستان امنیت وساتي. په یاد ولرئ دوستانو چې په خبرونه کې ورسته د تاندې څانګې پروګرام چې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام دی درته وړاندې کوو. له پاکستان څخه په رپورټ کې واورئ چې په بلوچستان کې میشتو د افغان مهاجرو یو شمېر استازو شکایت کړی چې هلته د افغان ښوونکو معاشونه ډیر کم دي او دا باید لوړ سي. خو دا اوس د خبرونو مهم سرخطونه جان قال کوزه وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي افغان امنیتي ځواکونه باید له دې وروسته د عملیاتو په جریان کې له بهرنیو ځواکونو څخه هوایي مرسته ونه غواړي. د ملي دفاع وزارت وایي د عملیاتو په لړ کې د حقانی شبکې دوه قوماندانان او څلور نور وسلوال نیولي. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت نن د دریو ولایتونو لپاره د حرفوي زده کړو تړونونه لاسلیک کړل. د هند پولیس وایي په کشمیر کې د ګرځېدنې سخت بندیز چې یوه اونۍ وړاندې د یو کشمیري د اعدام پر مهال لګولو لري کړی دی. د روسیې په مرکزی برخه آرال سیمه کې د آسماني ډبرې د غورځېدو او چاودنې له امله لږ تر لږه 14 بلیون ډالر تاوان اوښتی دی. د چین دولتي خبرې رسنۍ وایي د نوي قمري کال د یوې اونۍ جشن په خوښیو کې د اور لګېدنې په پیښو کې 6 کسان وژل شوي دي. د سره صلیب کمیټه وایي په سوریې کې د بشري حالت دا مهال له مصیبته ډک دی. او تما ده چې د انګلستان، فرانسې او جرمني د مالی وزیران له نورو مشرانو څخه وغواړي چې د مؤسسو یا شرکتونو د مالیو د لرې کولو په مقصد د دوی د مالیو د نړیوالو اصولو ملاتړ وکړي.
اوس به ورسو بلوچستان ته او هلته به د یو شمېر افغان مهاجرو په ستونزو خبرې واورو. د بلوچستان په پښین سیمه کې د افغان مهاجرو یو شمېر استازو په وروستیو کې غونډه کړې وه او په خپله سیمه کې د افغان کډوالو پر تعلیمي مشکلاتو بحث وکړ. دوی په دغه غونډه کې د نړیوالو مرستندویو موسسو څخه غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو په کمپونو کې د افغاني ښوونځیو د ښوونکو میاشتني معاشونه دې زیات کړي. دوی وایي دغه ښوونکي په ډېر کم معاش کار کوي. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل له سیمې رپورټ لري.
د کوټه او چمن ترمنز د سرانانو سیمې په نوې کیمپ کې د هر افغان بچی باید په شوونځي کې وي تر سرلیک لاندې و غونډه وسو چې په بلوچستان کې د افغان کډوالو د څو کیمپونو مشرانو هم پکې ګډون کړی وو. په غونډه کې ملګرو ملتونو او نورو مرستندوی موسسو غوښتنه وسو چې په بلوچستان کې د افغان کډوالو د کیمپونو په شوونځیو کې د ښوونکو میاشتنۍ تنخواه زیات کړای شي. دوی د خپلې دې غوښتنې لپاره داسې شعارونه هم ورکړل. د سرانانو کیمپ د ښوونځي سرښوونکی ظاهر پښتون وایي د کیمپونو په ښوونځیو کې زده کوونکي په دې پرمختللې زمانه کې هم د کمپیوټر له زده کړو بې برخې دي. لنه هم تر 12 ټولګي پورې درسي کتابونه نه لري، خو تر دې ټولو جدي ستونزه یې دا ده چې ښوونکو ته میاشتني معاشونه د زده کوونکو له میاشتنیو فیسونه ورکوي او هغه په دې ګرانه ګرانۍ کې بېخي لږ دي.
بلوچستان کې کوم افغان کډوال پراته دي؟ دا وخت په 12 کیمپو کې د ښوونکو مشکلات دا دي چې تنخواه کمه ده، صرف 8012 روپۍ ورکول کیږي. بیا چې وروسته موږ په احتجاج وکړي، په هغه احتجاج کې صرف 400 روپۍ ورسوي دي، نو دا نن په 8000 یا په 9000 روپۍ باندې هیڅ نه کیږي. زموږ دا غټه جدي ستونزه ده. اوس کس زور کوم زده کوونکی ورکوي، د اوبو د دی ورکوي، د چوکیدار د دی ورکوي، د کتابچې د دی ورکوي، د سرټیفیکټ د دی ورکوي. نو اوس خلک تعلیم هیڅ حیثیت نه لري، څنګه وکړي؟
په غونډه کې د زاړه سرانانو کیمپ، د مسلم باغ، د مالګګۍ کیمپ، سرخاب کیمپ او پوکچلاغ او کوټه کې میشتو افغان کډوالو مشرانو هم ګډون کړی وو. دوی وویل چې مرستندوی موسسې اوس د پخوا غوندې په تعلیمي او روغتیایي برخو کې له افغان کډوالو سره هیڅ مرستې نه کوي. یو مشر وایي که دغه مرستندوی موسسې چې وایي د افغان کډوالو پر سر له نړیوالو مرستې ترلاسه کوي د دوی تعلیمي ستونزې حل نه کړي، بیا یې نورو مرستو ته هم اړتیا نه لري.
که زموږ دغه مشکلات حل نه شي، نه موږ بیا موسسات دغه کیمپ ته راغواړو، نه دې راځي، نه زموږ په کار ده، نه اسپتال زموږ په کار دی، نه بل مرسته زموږ په کار ده چې دغه زموږ تنخواه ولري نه شي او دا دغه زموږ معلمین ونه نازوي د یو مزدور د ورځې 1500 روپۍ تنخوا ده د معلم د 200 روپۍ تنخوا ده نو دا معلم بیا څنګه زموږ کوچنیانو ته دی درس ووایي څنګه به تعلیم ورکړي
د سرانانو کیمپ د 12 نمبر ښوونځي سر ښوونکي ظاهر پښتون وویل په داسې حال کې چې 1000 افغان کډوال لا هم په بلوچستان کې ژوند کوي او ژر افغانستان ته نسي ستنېدای نو په بلوچستان کې له 12 ټولګي فارغېدونکو زده کوونکو ته دې اسناد په مهاجر کارډونو ورکړل شي
زموږ د شهادتنامو یا سرټیفیکټ چورت وایي دغه زموږ د په تذکره باندې ورکول کیږي هغه چې الته ځي شمال ته یا کندهار ته یا غزنی ته یا میدان وردګ ته د 1500 روپۍ د مصرف نو موږ د ملګرو ملتونو د حکومت پاکستان او د خپل دولت څخه دا غوښتنه کوو چې دغه زموږ دستاویزات چې دي یا شهادتنامې چې دي هغه باید پر مهاجر کارډ شي
په کوټه کې مې د افغانستان له جنرال کونسل غلام محمد بهادر څخه وپوښتل چې په دې برخه کې څه کولای سي نوموړي وویل دوی ته میاشت مخکې له مکتوب رسېدلی چې په کیمپونو کې د افغاني ښوونځیو د ښوونکو معاشونه زیات شوي دي حتمو وکړه چې په دې اړه د ماشومان او د ژغورنې یاسي او د چلډرن چې په تعلیمي برخه کې له افغان کډوالو سره مرسته کوي د دفتر له مسولینو سره هم خبرې وکړو خبریالي نسو سره له دې چې د بلوچستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال د مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه پیلېږي خو دغه افغان کډوال وایي که د مارچ تر 15 نیټې پورې د ښوونکو تنخواوې زیاتې نسي نو دوی مجبور دي چې ښوونځي وتړي او په کورونو کې کښېني
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ
بیا هم راځو یوې سیمه ییزې مسلې ته د نړیوالو بندیزونو په نتیجه کې د ایران د اقتصادي رکود له کبله دغه هیواد د قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو ایستلو ته مخه کړې ده په ایران کې دا مهال د رپورټونو پر اساس 1 میلیون راجستر شوي افغان کډوال میشته خو 1.5 میلیون نور په غیر قانوني ډول په دغه هیواد کې ژوند کوي د اکانومست خپرونې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده سالی محمد سالی لوستی ده مهم ټکي به یې وړاندې کړي
د زلمی په نامه یو 12 کلن افغان چې سره کالی یې پتن دی په ایران کې د زرګونو نورو غیر قانوني افغان کډوالو په څیر له سهاره تر ماښامه سرګردانه ګرځي د پلاستیکي کڅوړې خرڅوي زلمی ویل که چیرې ایران نه وي موږ به هم نه یو د ویلې چې نه غواړي بیرته خپل هیواد ته ستون سي د په هرات کې له خپلې کورنۍ څخه 3 کاله مخکې جلا سو هیڅکله یې د ښوونځي مخ نه دی لیدلی د ورځې 1.5 لک ریاله چې څه باندې 4 ډالره کېږي د پلاستیکي کڅوړو د خرڅولو له درکه ګټي اکونومست مجله لیکي افغانستان کې د تیرو 3 لسیزو جګړو ایران په داسې هیواد بدل کړ چې د نړۍ په کچه زیات شاري کډوال پکې میشتي د راپورونو پر اساس په دغه هیواد کې 1 میلیون راجستر شوي افغان کډوال هم ژوند کوي خو 1.5 میلیون نور په غیر قانوني توګه پکې میشتي د ایران خراب اقتصادي وضعیت او د حکومت پالیسي هم ګڼ افغان کډوال اړ کړي چې خپل هیواد ته ستنې سي یا هم لویدیز ترکی او یونان ته مخه کړي په ایران کې یوه میشت افغان ازادي راډیو ته ویل د ایران د پولي واحد ارزښت ټیټ شوی او هغه مزد چې دوی د کار په بدل کې اخلي ستونزې نه حلوي
کاری بشه که ما بیایم و افغانستان خود خود کار کنیم اینجا کار کردن به درد ما نمیخوره هر چیکار میکنه تومن
دی وای دست کردی وسی چی افغانستان تا ولاد سو حل تکارو کرو دلتا مو کار په درد نخوری ده تومن ارزفت تیت ده کار گتن نکوی اکونومیست مجله لیکی په تیرو لسو کلونو کې 15 میلیونه اوله که افغانان چې د دې هیواد د نفوس 15% جوړوي افغانستان ته ستنې شوي د دوغ افغان کډوالو اکثریت د ایران د ولسمشر محمود احمدینژاد د جمهوری ریاست په دوره کې چې په 2015 میلادي کال کې پیل سو خپل هیواد ته تللی دي په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال هم په لکونو افغانان ایران ته کډوال سول او دا په خپل ذات کې خپل یو دردونکي وضعیت وو د اکونومیست په حواله دی ویلې سیز لپاره د ایران حکومت افغان کډوالو ته اهمیت نه ورکاوه دوی ته د یو عزتمن کار لور کولو ډډه کوله او په مطبوعاتو کې د قوي جنایتکارو او قاچاقبرانو په توګه معرفي کول په نوې ملسیزه کې د اکبر هاشمي رفسنجانی د ولسمشري په دوره کې د بیا رغونې د دورې پر مهال حکومت هڅه وکړه چې د کار شرایط اسانه کړي دغه کډوالو اکثریت د بیا رغونی په کارونو کې بوخت شول، خو د احمد نژاد په واکمنۍ کې هر څه بیا سخت شول. د بهرنیو بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد ولوید. حکومت دا مهال له قانوني او غیر قانوني کډوالو غواړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. د غیر قانوني افغان کډوالو ماشومان د قانون له مخې اجازه نه لري چې زده کړې وکړي او روغتیایي خدمات ورته برابر شي. د حمید په نامه یو 23 کلن افغان کډوال چې تریوی لسیزه زیاته موده په قانوني ډول په ایران کې ژوند کوي، اکونومیست مجلې ته ویلي دوی یعنی ایرانی چارواکي ډیر بچلند را سره کوي. موږ د ایرانیانو غوندې امتیازات نه لرو. د ویلي موږ نسو کولای چې موبایل، ټلیفون او موټر ولرو. دوی هر کال کاغذونه او اسناد ډیر پیچلي او ګرانوي. د زیاته کړي د ایران پولیس یې کورونه تلاشي کوي، د دوی شتمنۍ غلا کوي او بیا یې له خپل هیواد څخه پیسې اخلي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو په ایران کې د افغان مهاجرو د قانوني او غیر قانوني مهاجرو مشکلات او اوریدل. د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو کې به په پوره 3 بجې د ترشنه اسمان نندي پروګرام خبريږي. په دغه پروګرام کې په دوو مسلو باندې بحث کوي. اول ساعت کې په دې خبرې کوو چې د تشدد په وړاندې د شذو ورستي اعتراضي لاریونو او مظاهره څومره مرسته کولای شي. تاسو که غواړئ په دغه مسله باندې نظر څرګند کړئ، نو تاسو ټلیفون ته پروګرام ته ټلیفون راکولای شئ. دغه پروګرام لایف دی، یعنی په مستقیم ډول خبريږي. د ټلیفون شمیرې به د پروګرام د پیل په وخت درته اعلان کړو. دوهمه مسله په کابل کې او په عمومي ډول په افغانستان کې ترافیکي ستونزې او د ترافیکي پېښو د مخنیوي څرنګوالی دی. په دې کې به هم مسؤلین خبرې کوي. نو تاسو کولای شئ که په دوه مسایلو باندې په هر یو باندې تاسو علاقه مندي لرئ، تاسو پروګرام ته ټلیفون راوکړئ. د پروګرام د ټلیفون شمیرې به لکه څنګه چې مخکې ویل د پروګرام له پیل سره درته اعلان شي. په خبرونه کې لا څو دقیقې نورې هم لرو. په دې څو دقیقو کې به تاندې څنګ پروګرام درته وړاندې کړو.
تاندې څنګ د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
ستړي مشه همزولو نورګل شفق یم له تاندې څنګه سره، او
زه هم وکم رشیدیم. تاسو ته سلامونه وړاندې کوم.
زما خدونه خلوا هي چې دریا دی ګمز ما په خپل زکی لټوا هي چې دریا دی ګمز.
خو وګمه اوس د لیکونو او خطونو رنگ برېښنا لیکونو یا اس ام اس چې لند پیغام هم ورته وایي هغه خپل کړي کنه.
او ریښتیا هم شفق صاحب، له ځوانانو سره د همدغه لند پیغامونو یا اس ام اس فارغږي.
خو ځینې په لګلو نه مړیږي، خو ځینې بیا ډیرو اس ام اسونو تر پوزي راوستي ملګرو. جالبې کیسې لري دوستانو، وا به وري.
او د دې ترڅنګ مو د ځوانو پوزیانو خوانزي یعنی حربي خوانزي ته ورولو. یو سرتیری ځوان یعنی پوزي څنګه د خوانزي ته راځي،
څه زده کوي او څه کول غواړي، کمو تر پای ملګرتیا وکړي، لدې هرڅه به خبر شي. دوستانو لند لیکل پیغام چې په انګریزي ژبه ورته شارټ میسج سرویس وایي او مخفف یې اس ام اس ته، لومړی ځل د 1992 کال د دسمبر په 13 نیټه د یو 22 کلن انګلیس ځوان انجینر نیل پاپ ورت لخوا د نوي کال د مبارکۍ لپاره خپل ملګری ریچارډ جارویس ته ولېږل شو چې څه د پاسه 40 کال پوره کیږي وګمې.
او شفق صاحب، په دې وروستیو کې افغان ځوانان هم د اس ام اس پر لیږلو روږدي شوي. د ورځې څو اس ام اسونه لیږي،
څه په کې لیکي
او چاته لیږي، څو ځوانان مو په دیاړه غوولې دي.
نوم می هویدا ده، هر ورځ سل مسجونه کوم. په خو می کم لیگل خو اوس ډیر لیگم. د شبکو ولده هم خیر یوسی د 530 روپیه په بدل کې څومره چغواړي هغومره مسجونه لیکلای شي. خپل ټولګي ولو ته لیگم، ټوکی ټکال او زیاتره شیرونه لیگم.
مانو مختر ګل ده، زه په خپل اس ام اس دومره نه کوم. بعض وخت اس ام اس نه رسیږي یا کوم بل اس تخنیکی ستونزه ولري، نو په زړه کې مشک پیدا شي. خاص کر ما دي پر خدا خدای چې زه خپل زنګ وخم. زیاتره انډیوالان مشیدي اس ام اس نه فریکړي دي، ال باندې روزه کار در سره لرم یا بازار ته زو. ما ته اس ام اس راځي خو ډیر کم جواب ورکوم.
ایکسکیوز می باس، یو هاف ا ټیکست میسج.
بل اوزل میسج نه ډیره استفاده کوم، دی ورځي او لاس یا پینځه لاس نه میسج نه کوم.
افغانی ټولنه کې شته محدودیتونه، بندیزونه او د دې لپاره چې د اس ام اس لیګ را لیګ نسبتا ارزانه تمامېږي، د دې سبب شوی چې افغان ځوانان یو بل ته اس ام اس ولیږي او د خپل زړه خبرې سره وکړي.
دا خبرې د کابل د پوهنې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې ځوان استاد شرف الدین عظیمی کوي
او د خپلې
یوې څېړنې په اړه هم معلومات راکوي.
په افغانستان کې هغه اړیکې چې په نوره نړۍ کې ځوانان په خپلو منځو کې لري، هغه اړیکې دلته په دې ټولنه کې څوک نه لري. که څه هم اس ام اس، فیسبوک، انټرنیټ په بهر کې موسه وسلونه ده، خو تر ډېره بریده پورې چون دغه ټولنه، دغه فضا او دغه وضعیت په دغه ټولنه کې ډېر محدود ده، دلته ډېرې موانع دي او یو ځوان یا دوه نامزادان، یو مېرمن او خاوند ډېر نسي کولای اړیکې سره ولري، د خپلو عاطفي تمایلونو د ارضا لپاره یو بل لار ولټي. نوراجي په اس ام اس باندې ځان پیسله ارضا کوي. تیر کال ما یو څېړنه وکړه په کابل طب پوهنتون، پل تخنیک پوهنتون او د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې د بېلګې په ډول 15,000 کسان ما وسنجول. د دوی دوه سیم کارت یا درې سیم کارت چې دوی لري او هغه فری کړي دي په اصلاح اس ام اس کې لغونه. د هغې څېړنې پایله اقتصادي اړخه دا وه چې حدودا 100,000 افغانۍ په میاشت کې د دغو څلورو پوهنتونو 20,000 محصلینو مصرفولې.
سید نورجان سادات د کابل ښار اوسیدونکی ځوان دی. دی خپل ډېر کم اس ام اس کوي، خو که د ملګرو اس ام اس ته ځواب ورنه کړي
ترې خفه کیږي وګمې. او د خپل یو ملګري کیسه هم راته کوي چې دا اس ام اس پر لیګل روګده شوی وو.
زه په خپل اس ام اس کوم اما ډېر کم. یو ورځ دی ونیول سره روانو په لار باندې، سړک نم چتیری دو دی سر په ټلیفون ټیټو، موټر کې چې کیناستو خبرې به چې ور سره کولې دی بندغ اس ام اس سره. اخر ما ورته لید غزما خبرې تاوري پی پوي کنه پويږي. نو دې راته ویل والا فکر مونږ شو بازي ملګری دی چې ډېر نا وخت را لیږي چې ولس یا دولس بجې چې زه ودی بازي وخت وای چې ولې مې دی جواب رانه کو.
عظیمی وای دوستانو چې ډیر کله د اس ام اس لیک درا لیک د دوو ملګرو ترمنځ مینه او تړاو پیدا کوي، که ورسته بیا دغه تړاو یو څه کم رنګ یا کمزور شي
نو مقابل ملګری ته د زغملو نوي.
ټلیفوني پیغامونه د انسانانو په منځ کې یو ډول وابستګي پیدا کوي. وابستګي او اروایي ناروغي ده. یعنی کله چې د دوو کسانو په منځ کې تړاو پیدا کیږي، د دې تړاو شکیدنه ډیره سختي. ډیر ځله موږ لیدلې دي چې د پیغلې او د ځوان ترمنځ همدغه اس ام اس یو وابستګي پیدا کړي ده. کله چې لیوی خانه یعنی یو جانب ټلیفون خرابېږي یا ډیر وخت سمس نه کوي یا چیرته په سفر ځي یا خپل اړیکه قطع کوي، هغه وابستګي دا ځوان دې ته مجبور کوي چې استراب پیدا کړي یا خوشحالي او خپګان ورته پیدا شي. په دویم قدم کې احتیاط پیدا کوي ځوانان ته. که ته یو ورځ دې ټلیفون تر واخلې، لکه سیګریټ چې تر واخلې، لکه تریاک چې تر واخلې، لکه الکول چې تر پټ کړي،
شفق صاحب څه وایي چې سترګې له سترګو نه شرمېږي. کله کله یو څوک د یو څه پر ویلو شرمېږي یا ډارېږي، خو د هماغه خبرو لیکل بیا ورته نسبت
هو. عظیمی وای چې که یو خوا په اس ام اس کې دروغ په اسانۍ ویل کېدای شي، بل خوا مفهوم په پوره ډول نه رسیږي چې کله کله ترې مقصد یو څه خو درک بل څه شي،
او ډیر کله د دوو خوږو ملګرو ترمنځ شکونه او بیلتون رامنځته کړي.
کله چې موږ دروغ وایو په خوله کې دروغ وایو، مغزه ورته وایي چې مه وایه دروغ، سترګې م راته وایي او سترګې مقابل لوري ته وایي چې ګوره دروغ درته وایي. خو په اس ام اس کې موږ ډیر راحت کولای شو وایو او ډیر ښه دفاع تر کولای شو. اس ام اس ته یو چاته ویلی چې بخښنه غواړم، هغه خبرې ما داسې نه وایي، خو په خوله خبره باندې نه سوخته وای، ولې په خوله دې راته ویلې. نو په اس ام اس کې بولتو یې چې نه مفهوم دې غلط درک کړی. په اس ام اس کې ټول مفهوم او محتوا نه لیکل کیږي، یا موضوع ناقص رسیږي، یا غلط رسیږي، یا نیمه رسیږي. انسان ته اختشاش پیدا کوي، دا به څنګه ویلي، دا به ولې داسې کړي، دا به څنګه یې، کدا داسې، کدا غسې. یعنی ډیر ځله اس ام اس د دوو نامزادانو، د دوو دوستانو او د یوې میرمنې او یو خاوند ترمنځ شک پیدا کوي.
وګمه په انټرنیټ کې لپلټنې وروسته مې په څو پاڼو کې وموندل چې په ټوله نړۍ کې 13 میلیونه اس ام اس په هر دقیقه کې لیږل کیږي او ترلاسه کیږي.
ډیره جالبه ده شفق صاحب. د ځینو څیړنو له مخې د الکترونیکی وسایلو ډیره کارونه مغزي سرطان هم پیدا کولای شي.
خو شرف الدین عظیمی بیا وایي چې له رواني پلوه اس ام اس یو څوک له انزوا، یوازیتوب او ګڼو نورو ستونزو ساتي.
په ځینو مواردو کې اس ام اس تر وهدا پورې د تنهایی او انزوا هم له منځه وړي. یعنی کله چې ځوانان تناکی ډېرې نورې ستونزې هم دوی ته کېدای سي پیدا سي، خو که اس ام اس وکړي کېدای سي هغه ستونزې ورته پیدا نه سي. که تناسي کېدای سي نشي توکو ته لاس واچي، کېدای سي نور خراب فکرونه په ذهن کې وګرځي، کېدای سي حتی ځانوژنې په اړه فکر وکړي. چې له دغو مسایلو نه په ډېرو موارد کې اس ام اس موږ خلاصوي.
سلام دوستانو، زه شفیق مرید یم. تاسو د ازادۍ رادیو نه تاندې سانګ خبرونه اورئ.
سلام مقام دے تگتن کے دیدی خورے تساتن کے دیدی خورے ندی خوب ندی آرام دے بوتن باندے دی پام دے
یو پوځی د دې لپاره شپه په ویخه سبا کوي همزولو او د خپل سر قربانی ورکوي چې عام ولس آرام خوب او سوکاله ژوند وکړي شي.
بله، حربي خوانځي د 10 ځوانانو د روزنې یو ځای دی. بری جنرال شورګل د حربي خوانځي قومندان دی. د دې پر وینا دا خوانځي نږدې 100 کال پخوا جوړ شوی
او ګنشمیر کسانی روزلی تریوم پختل چې په کوم شرایطو برابر ځوانان جذبوي. دوه
معرف د نهم صف فارغینونه چې ممتاز شاګردانی اول نمره دوم نمره سیمنمره متعلمینی سلور دیش ولایتو ته فرمی لیگو پخپل خوخه دل ترازی حربی شونزه ته بیا پو حوت میاشت که مونگ یو امتحان ده کانکور اخلو کم آلکان چه ممتاز نمری ویسی وضعیت صحیحی خی او وضعیت فیزیکی خی مونگ آغ آلکان دل تجذبو خزینه متعلمین دل تا نلرو مید ده چه راتلون کی کلو کی که دولت لازم اگنی دل تا ممکانات شده چه خزینه متعلمین هم یو طوله تشکیل شی
زاو تسر یو لاس نشو یو رور جانا یخور جانے لبینا خوالو نا بخلاس نشو یو
دوی وګمې خپل ځانګړي محلويش لري د پوهنې وزارت د درسي نصاب په چوکاټ کې درس ورخی زده کوونکو ته او ترڅنګ ځینې بهرنۍ ژبه او کمپیوټر هم ورخی
قومندان شورګل زیاتوي چې ګڼ پوځیان بهرنۍ هیوادونو ته بورسونو کې هم لګلي
تقسیم اوقات 24 ساعته لري دلته لیلیه دي بر علاوه د نصاب تعلیمي د معرف دلته ابتدایي مزامین د عسکري اصولنامه جم نظام کمپیوټر 15 لسانه دلته متعلمین ته درس ورکول کیږي لسان انګلیسي ترکی فرانسوی روسی او آلمانی ده سکال یو نویوم کال کی وسو اته دیرش متعلم ده حربی شونځه نه فارغ شو یو وشت متعلم امتحان ورکړ آلمان تلاړ 50 متعلمین هندستان تلاړ او لس متعلمه ترکی تلاړ متباقی متعلمین اکادمی ملی نظامی تزی خپل تحصیلات دوام ورکوي
اوریدونکو قومندان شورګل سره لمرکی وروسته یو ځوان په نظامی درشه کې کوټه ترانه نو خپل قومندان ته سلامي وهل او مونږ سره د مرکی ولو اجازه تر لاسه کړه دا ځوان وګمې روشناغان امید د کاپیسا او د خپلې پیکی نسواری سترګې او سره نه پنا کړې وي پوځي بوتانی کلک تړلې ویلې په غرو رغو کې به می چې پوځیان لیدل او د خپل هیواد بیرغ به می لیدل چې را پیدا به زما په زړه کې به هم لاس کړي او پوځیان سره مینا زیاتې ده
همسایه وادو کې ما د پوسټ چې می لیدلې غرو په سر د پرچم د بیرغ چې می لیدل د افغانستان د چې را پیدا باندې وي ډیر سی غرو راتراتو چې زول دلته نه ملي د اسو ځوان دوه غرا چی کې مونږ چی پروسه کله چې مکتب کې ومن نام سیم کې یو مکتوب راغی کمیسرین چې طلابان جذبی عربي خونځه ته مله سره د سره ول اول نمره او دو نمره او درې نمره د شکر الحمدلله بیا درې نمره ما ټول ته مرال نو کو بیا چې ما غټ ډاکټر راغله دلته امتحان چم ورکو خو امتحان حدیث لوړه ساته باندې اغلی خو الکان ډیرو تقریبا 1000 سوال غانو دوی کې مون خبر شو 300 کسان جذب کی بوله چې ما د الکان ول دل بیخي تعجب مته مال زب کامیاب شوم نشم در کابل الکان دي د ډیر لایق دي ما یو بل ملګری دی ول دل کانه شوې ریښتیا زفره ډیر خوشحال شوم دا په ژوند کې مې ودسي خه خاطر و بیا کلمه لري راتګ لو بیخي خلاصې نظامی شه
دا افغانستان سر لوړې و پیاوړې آزاد خد ویا با
روشن غوی چې له سهار رانیولې بیا تر مخسن زموږ هر حرکت له ټاکلي مهال وی سره سم تر سره کیږي که هغه د ډوړې خړل وی که د لمونځ کول وی که ورزش دی که نظامی او نور درسونه او تمرینونه
چلې شته د توسیم وقاد اول سبوی چې جګی صدور بجې مونږ کې عوام په جماعت کې عربي خونځه او جمال لري ډیر کوله بال دغه ادمان سو یعنی مونږ سپورت ور دی دويش کې سنګ شي د څوک نوکری بیا زی منطق پاکی ته لکه تام خانی چا دا شه نوکری والی دی دلته څوک نوکری نه بیا زی مذاکرې ته یو نیم ساعت زلې دایغي مذاکره ده سایمن صبر ترزی چرګ وای چیزې چا تیار دي موږ نسې په نظام کې هغه بنظمی ده سر نشته کتابونو دو ګلاس قاشق ده شاند سپاګ ده شنخ لوبیا مرش کې دمخنی ده ال دزو چا ما چې موږ کلی بل د غیرازو کتابونو اخلو معنی قیافت کالی خیرن نی بوټان سم سید بل د غیر جام نظام ده در به خونځه ترانه ده ملی سرود ده بل د په نظام د لګي زی درسانی ده چې په توسیم وقات کې ده یو منټ مخ کې چرګ نه ولګي تورم ولګي ډوډي دزو ډوډ موډي چې مخ لوبیا مونږ ده درې درینن چې وش بیا راوځو نظامی درسونه دي بیا څلور بجې سلونی شي بیا زو سپورت بال د مازیګر مونځ بیا زو مذاکره ته یو سره مذاکره ده بیا چراغلو ماخام مونځ جمعه د مغلار په سر ده بال د ماخام بیا الکان راضی کاغو شو ته بیا ټن ډوډۍ خوړل چراغلو بال دغه موجودی د اخر شپه کې
کله کله مچ زړونه تنگ شیټو کې ټکالی کو ملګری انډیوالان په خپل منځ کې کیسې سره کو رخصتې هم لرو دا خبرې هم وګمه روشنغه په خندا خندا کولې بیا متره پختل چې کله د کومې تیروتنې لا کبل جزایی شوی
سی ویل
څو شی بیغلې شو بیا ویل هو
یو ورځ رخصتو نا وخت راغلم تقریبا نیم ساعت تیر شوی د شپه و ویل ویل مال ولا نا وخت شو دا د سیو زاید چې باید نیم ساعت مخکې راشي نیم سر شات تر جراشي اتمن کوم جزاوین هر څومره دلی ورته ویل ویل نه اسګری کې دلی نشته نو رښتیا هغه ورځ غیرت استحکام راته ویل چې لار شپ خانې مال نیم ساعت وخت د افغانې چې ویل نه لازم موږ افغانې درو یو شپه ورځ کې یخي کې ګرمي هغه افغانې ته ماچی دغه موږ بل شو نور نا وخت را نشه اسګری کې وخت ډیر مهم دی
مون کر لپ عشق لا سونا جوړو خپل کور دیوالونه
روشن هغه په پای کې خپل ځینې هیلې هم را سره شریکوي او وایي چې په هر بی خوانځي کې می تر ټولو ښه څه شي زده کړل هغه په دې خبره پوهېدل و چې موږ ټول افغانان یو یو
بیا خلک ویل چې هزارې فلاني ځایونه راغلي ازبک چې ازبکستان راغلي تاجک تاجکستان راغلي بیا چې دلته راغلو بیا ومه کته چې رښتیا دغه د ټول د یو کور غړی دي دا عبرت مونږ ډېر دي مکتب نه اخېستی چې دا چټیاتو خلکو مونږ دیرې دا تبلیغاتو مونږ خواهش دغه دی چې سپورتي میدانونه ټول جوړ کړي مونږ ته چمن دي وشي هر کنډک ته دوه درې سپورتي استادان وشي زه هیله لرم چې کله چې سامان صف کړم د افغانستان خلکو د خدمت وکړم سامان صف ورزیده اوسېږم چې خلک مونږ نه هیله لري چې د دولت ډوډۍ خوري د دولت ډوډۍ د ملت ډوډۍ ده چې مونږ شخصي ډوډۍ نه ده لکه څنګه چې خرو اماسې به خدمت
وکړو نه تاندې څنګه هم دومره وا تر بلې تاندې څنګه مو په لاس پاره
خوشاله اوسئ
گرز نجده ده رقیبان و سر زمان لره هر ما فل که اوسه زمان لره هر ما فل که اوسه گرز نجده ده رقیبان و سر زمان لره هر ما فل که اوسه زمان لره هر ما فل که اوسه په جنگل کم محل کې اوسې په جنگل کم محل کې اوسې ګلې سمات زړه پټ کې اوسې په جنگل کم محل کې اوسې ګلې سمات زړه پټ کې اوسې په جنگل کم محل کې اوسې